السلام علیکم ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار وو بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی الله ستانګزایم او د قادر جلالوف تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سارانی خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د لړم اقربه 28 د 2020 کال د نومبر 19 وړاندې په دې خبری مجله کې اوري په افغانستان کې د بشری بحران او قحطې د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې خلک څه وایي
دغه وسته چې حکومت دې اوسې ترور موږ د لوی ځای لاسه موږ
د کابل کې د ماشومانو په یو روغتون کې د ماشومو ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده
لاسه مات کله مات شو
یا افتکی
یا لاس چاور ته وتړ کم دا
لاس شکستان ته ورو لای کوږي جوش کله
پنځه کلن مدثر خای د لاس د پرې کېدو
د تحریک لبیک د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې یو شمیر فعالان او اندیکنی او خبرګون خو د لای له غېډلې د پښتون ژغورنی غورزنګ غړي سنای اجاز وای
پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان مرسوی هغه خیر دی خو پرم نه خلک بندي وي تور تمبو شاته بوي
دا اوسین نور مطلب تر خبرونو ورسته د مهمو خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي د روسیې دفاع وزارت ویلي افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي دي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنای اجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوی پر خوشې کېدو انتقاد وکړ بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي د ناروی دغه ماموریت پرون پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله ګراندی په حواله په دې توګه له یو ان ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولې مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسیده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر خاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته د روسیې دفاع وزارت ویلي له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ درشتنه بشري مرستې پکې باروي تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی وو روسیې ویلي د اګست میاشتې وروستیو له افغانستان څخه باندې ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشې کېدو انتقاد وکړ په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوي مشر سعد رضوی خوشې کېدل تایید کړل تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لري کړی د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی و او غیر قانوني اعلان کړی و د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښې غړې سنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او وهل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي، هغه خیر دی، خو پورم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سوله ییز ژوند د بنیادي بشري حقونو ذکر هم کوي، نو هغه به د بندي وي د تور تمبو شاته به وي او هغې کې علي وزیر د هغې ښکار شوی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ بل وتلی مشر او د ملي اسمبلۍ غړی علي وزیر له یولسو میاشتو راهیسې په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیه تماسونو او پر دې موضوع د خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتونکي کنټرول لري چې روسیه یې ملاتړ کوي. روسیې ولسمشر پرون په موسکو کې په خپله وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14 خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هغه وخت ووژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یوه فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکوونکي په شنډولو بوخت وو. د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکه کې په 2019 کال کې هم په یوه چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس تاسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه 2. هرات آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 1. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. مزار شریف آسمان نیمه وریځ او د واورې د ورېدو امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 0. او جلال آباد آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10.
خبرونه مو واوریدل. هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بېوزلي افغان په اواز پیلېږي.
د هلمند د ګریشکولس ولی د دغه اوسیدونکو په څیر په لسګونو اوریدونکو هر ورځ له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د قحطۍ او لوږې له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بیې اسمان ته ختلي، دولتي کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوی دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې 33 میلیونو ډیر کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یو لار دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغو نه مري چې په خپل کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالی په اړه هم خبرداری ورکړی و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغیزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه شوې چې پرون پنځشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې 14 ټونه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بلخو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځنګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند، د غرز د افغانستان لپاره د جرمني نومول سیوی سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د ملي مصالحې عالی شورا له پخوانی مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړې.
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نور کی چدو لاش تذکرہ و خی
دلانا فیصلہ و منگولا و دشری
پوهنا
اوس میمون په مرتب کی دباران د پاره بنای نشته مون پس مګه کینو
آزادی رادیو 1289 منځنی چپا او اف ام 100.5 چپا.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان تحولاتو موسکو دې ته اړ کړی چې په خپلو جنوبي پولو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. د افغانستان پر تحولاتو د اندېښنه داسې وخت ښودل کېږي چې په واشنگتن کې د یو تحقیقاتي مرکز غړي مایکل کوګلمن ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو طالبانو ته ګواښ پېښ کړی دی. بلخوا طالبان وایي داعش یو سرخوږی دی خو په وړاندې اقدامات شوي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان روانو تحولاتو مسکو دې ته مجبوره کړې چې په خپلو جنوبي سرحدونو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. شغلی پوتین چې پرون پنجشنبه په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت یوې غونډې ته خبري کولې زیاته کړه د دغو تحولاتو له کبله د اړتیا لیدل کېږي چې روسیه د خپلو جنوبي سرحدونو د مرکزی آسیا د هیوادونو او متحدانو خوندیتوب یقیني کړي. د تاس خبری اجانس په حواله ولسمشر پوتین ویلی دغه اضافي اقدامات به په سیمه کې د ثبات له تضمین سره مرسته وکړي. تر دې مخکې تاجکستان هم د طالبانو تربیه وکمنې دوه وروسته د خپلو پولو په اوږدو کې د احتمالي خطرونو په اړه خبرداري ورکړې وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په وار وار په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی له افغانستان سره د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه شوبلې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو میاشت وروسته د افغانستان په شمال له دې جملې تخار کې د خپلو ځنګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او په کندوز کې د خپل هوایي ځواک د بیا برحاله کېدو خبر ورکړی وو. روسیې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خراسان څنګې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه شوولې وه. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه داعش ډلې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په واشنگتن ډی سی کې د وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څېړنو د څانګې متخصص مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د داعش ډلې وروستیو حملو د طالبانو هغه ادعا چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره کړې وه ناسمه ثابته کړې ده.
IS can be a major problem for the
داعش دلا د طالبانو لپاره یو لوی ستونزه کیدای شي. یو دلیل دا دی چې داعش دلا خای د طالبانو د هغو هڅو پر ضد ډیره اغیزناکه تمام شي چې غواړي خپل حکومت ته داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو پر قدرت د ولکې ټینګولو وروسته غوښتل خلکو ته څرګند پیغام ورکړي چې جګړه یې ختمه کړي او افغانستان ته امن راوستي. خو اوس چې داعش دلا سر اوچتوي پر جماعتونو یا نورو نرمو اهدافو حمله کوي د طالبانو
پیغام ډیر سخت زیانمن کړی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته ویلي وو چې داعش ډله کوم ګواښ نسی پېښولی. خو په افغانستان کې وخت نا وخت حملې کېږي چې د ځینو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګه مني. په دغو حملو کې تر ډیره طالبان په نښه سوي دي. د طالبان یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې داعش ډله یو سرخوږی بولي خو وایي چې دغه ډله تر ډیره ځپل سوي ده.
داعش یو سرخوږی دی خو تهدید نه ګڼل کیږي ځکه نه فزیکي حضور لري نه یې کومه سیمه په لاس کې ده نه جبهه لري خو په پټه ځینې جنایتونه کوي چې مخنیوی یې آسان کار دی. په سلګونو کسان نیول شوي او په لسګونو نورې وژل شوي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازې دیبورا لاینز په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل داعش ډلې په ټول افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د مرکزونو پر خلاف د عملیاتو خبر ورکړی او ویلي دي چې د داعش ډلې ګڼ غړي یې نیولي او په نورو پسې پلټنه روانه ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې، د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2000 پورې متحد ایالتونو 780 میلیونه ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولي دي. ډیپلومات لیکي چې د دې ترڅنګ په سلګونو میلیونه نور ډالر د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوي دي. خبرونه بیا وړاندې په 2001 کال کې د امریکا د پخواني لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال یې ویلي وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلومات لیکي هغه وخت په کانګرس کې ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له یوه جر بحث وروسته دا نظر تایید کړی وو. ډیپلومات وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وضعیت دا معنا نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوي دي. په ډیپلومات کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله من دی چې د یو ایس ایډ اوسنۍ مشره سمینتا پاورز چې په خپله د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده د هڅې سړېدو ته پرېنښتي. د مقالې په وروستیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالتونو کې د ښځو اوسنۍ پرمختګ هم د یوې ورځې نه دی، تر سل کاله ډېرې هڅې ورته شوې دي او په یوه ټولنه کې چې لویه برخه یې سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بلې خبرونې په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزولای دی. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل ویب پاڼه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکوونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت له مرستیال عبدالهادي نجرابي سره یې خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر وروستیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. ښاغلی نجرابي وایي د سفارت د نورو کارکوونکو مخه نه ده نیولې چې کار پرېږدي او له 1200 تنو سره له معاشه پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وایي چې بل لار هم نه لري. د ویب پاڼې د مطلب له مخې مرستیال سفیر وایي موږ خپلو خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې د سفارت ورونه وتړو. د افغانستان سفارت هغو افغانانو ته چې نوي امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي څو خپل نوي ژوند ته په متحده ایالتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلي دي چې د سفارت کارکوونکي د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو بې معاشه کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویل شي چې د اوس لپاره دا پیسې نورې په خلاصېدو دي. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1943 کال را پدې خوا ډیپلوماتیکو هڅو ته هم اشاره شوې ده چې کله دا روابط ډېر تود شوي او کله ساړه شوي دي.
ازادي رادیو ته غواګاس په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرستې درولې دي، پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو او بانډو کې د سیاحتمندۍ د پروژې له لارې چې نړیوال بانک یې مالي برخه مخته وړله، له 2000 ډېر روغتونونه د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په کابل کې د سیاحت تفل روغتون ته ورغلی او دغه تل ناروغانو او مسؤلینو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روغتون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه د پخا په پرتلا څو چند زیاته شوې چې د روغتون ډاکټران او کارکوونکي ورختا کړي. د ژمل راتک سره د موسمي ناروغیو زیاتېدل، د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کیږي چې د پلازمینې کابل په دې روغتوني د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړي.
لاسه مات کړي کله مات شو
یا هفته کیږي
یا لاس چاور ته وتړ کم دا
لاس شخصاوان ته ورلای کوږي جوش کله
پنځه کلن مدثر خای د لاس د بریکېدو لګواخ سره مخ شي. نګدی لاس ورځ وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت لامل کورنۍ اړ شو چې د شکستبن په وسیله لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوسته، خو ډاکټران وایي لاس شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. مامای اجمل ازادي راډیو ته وویل
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده، چیال تا کم شفخانی تا ایرا اوڑا حال دا شکستابان تا اوڑا لائی دا شکستابان چه دا دلاسی تڑل دا لاس بعد تانو کیم کڑی دی لاس شوڑی دلائی دای رختونونا که تڑل شوی ندی آغا بازی رختونونا چه واز دی پکی دوان نشتا و باسخانس نشتا دای او ماشون خواغسی نشتا دی کم داکتران چی دی چه رازی چه نرازی نو دغه یګونه دلیل دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف وستو رازو د غوربن نه تر دغه ځای پورې د لارې لریتوب هم دی چې دلته رازو درې څلور ساعته لار ده
خدا خی یوازې اجمل نبی چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوسته بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی له ډیرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یوه ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږې په روغتون کې تیرې کړې خو د درملو د نه موجودیت له امله یې د ناروغ حالت نور هم خراب شو
دا مسای می نه جوړه ده هغه نه جلافات نه راغلي کږې نه کلینکو لس پین بستر کړی و هغه علاج ونه سو دوام درګه د ففی اخیسته خدای علاج ونه سو بېرته هم راوس دا هغه د هیوه تبه ورپورې ده وارې ورېده هغوی ویلې هغه یې ته د جیرې سینې دي بیا ویلې تورې فاسېدلې داسې خبرې کولې وارې ورېده او بېګا یې لږې دوه ورته یې نه یم له خولې نه وګرځوله
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستر دي خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي او ډاکټران دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای دي
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسفزی لامل په ولایتونو کې د سیمه ایزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي
نو حالت رښتیا هم بحراني دی او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو مخکې زمونږ د او پی ډی په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډی تقریبا د زرو شاوخوا ته دی او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلورویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوو اوس تقریبا دا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغان دوی ته مراجعه کوي دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل
بلخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپله ژمنه ونه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا دوه زره درې سوه یو دېرش د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډېرو مشکلاتو سره مخ شول
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د دې هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یوه جدي بشري ناورین سره مخ شي د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي و چې اوس مهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم له کاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغېدو هیلې ورپورې تړلې دي
روغتیا د ژوند شتمني
عادی خبرونه کی هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پوري د ازادي رادیو ملمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورس له 12:30 بجو تر 1 بجې پوري له ازادي رادیو یا
په افغانستان کې د سهار 2:15 دقیقې ورزول لاندې خبرو ته. په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو له لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړي ثنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوي پر خوشې کېدو انتقاد وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریځ له کبله انتقاد وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم له سنا اعجاز سره مرکه لرو. د پښتون ژغورنی یا پی ټی ایم د غورزنګ دغه مخکخه غړي د پاکستان د حکومت لخوا د یوې مذهبي افراطي ډلې د مشر سعد رضوي په خوشی کېدو باندې انتقاد وکړ. له اغلی اعجاز سره زموږ همکار د سعد رضوي د خوشی کېدو په اړه خبري کړې او همدارنګه د علي وزیر په ارتباط هم پوښتنې مطرح کړې.
کوم ځای پورې چې د تحریک لبیک د مشر د خوشی کېدو خبر د ګورې د پاکستان داسې قسمه تنظیمونه را جوړول د هغې تربیه کول، هغې ته طاقت یا توان ورکول، هغه خو د هغې یو تاریخ پاتې شوی دی. تل دې د سیاسي خلکو، د سیاسي ګوندونو او د داسې خلکو خلاف استعمال کړی دی چې کوم جمهوري اوازونه وي. هغه خو د قاضي فایز عیسی صاحب راپور موجود دی چې په هغه کې هغه دا ثابته کړې ده چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارو د ریاست لاړه خرا جوړ شوی چې د نواز شریف چې کوم جمهوری او عملو دا گورنمنت او هغه په راکوزول رلاندې کول د پاره دا استعمال شو او دا راپور په جواب کې بیا ریاست قاضي فایز عیسی څنګه په عدالتونو کې سره د خپل کور ودانې ته ټول خاندان سره څنګه راکاګ یا هغه څنګه او ځپلو نو هغه هم پر ریکارډ باندې موجود ده. او دې زله هم تاسو قتل چې کله څنګه و دې کاته پر ریکارډ باندې چې موجود دي پولیس والا یې په وجل او هغه باوجود هغه د مشرم هم خوشی شو هغه سره لوزنامې مشري نو دا سلسله یو دا کیسې خود پاکستان تاریخ سره تړلې دی. وګورئ جی پاکستان داسې یو ملک ته چې الته په نامه خو جمهوریت او دغه کیسې هم کیږي خو واک او اختیار تل کله زیات او کله لږ او کله ډیر زیات خو واک چې هغه همیشه استخبارات او سر ریاستي ادارو سره وي.
تاسو په وار وار د پی ټی ایم د مخکښ غړي او د ملي اسمبلی د استاذ علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې تقریبا 11 میاشتې کېږي په زندان کې دی. تاسو ته څه جواب درکول سوی په دې برخه کې؟
د علي وزیر چې څو پورې خبره ده ګوري هغه چې کوم کیس کې ریاست په جیل کې چولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسې اف آی آر د پاغه کې زمانو هم شای کې د منظور پښتین نوم هم شای کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دي چې هغه پکې دغه دی بوک دي نو په هغه اف آی آر کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې یادي چې لاغې خلاف د کرک او د شر ډکه ویناګانې وي. اوس کوم غړو به سوال ته وګورو هغه مشران چې لاغې خود ته او تری خالم کړ دي انسانانه موجلي دي لکه هغه کلاو کرایم دي او دلته د کرک او د شر ډکه ویناګانې دي. د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکه ویناګانې کې د پی ټی ایم او دغه کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې. پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي. زما نه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټی ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولي. مونږ سره تشدد شوی دی زمونږ سوارلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی زمونږ ریفوزیر شهید کړی شوی دی. دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېد دونه غټ تحریک وي پس درگاو مقدمی دی زپ دے وقت پا دیو در زن زیاد پا مقدمو کیم زمونگا ہر وگڑے دے پا ایسی ایلو کی پا دیر لانجو کی اخینا باوجود کدا پورم ناو
لسنا اجاز سره دغه مرکه به په بل پروگرام کې بشپړه توګه درته خبره کړو خو اوس وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی د دې پروگرام